درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده، میزان ومه او د میلادي 2019 د سپتمبر 9 نړیوالو د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون ستایلی دی. په دې خبري مجله کې د پرونیو انتخاباتو او نورو موضوعاتو تفصیل دراوړو. لومړی د دې سات خبرونه. د انتخاباتو کمیسیون وایي هڅه کوي چې نن د ولسمشرۍ په پرونیو انتخاباتو کې د ګډون کوونکو رای اچوونکو شمیر اعلان کړي. د کورنۍ چارو وزیر وایي طالبانو پرون 8 حمله کړې دي او د پاکستان صدراعظم د جمعیت علمای اسلام ګوند یو مشر وژنه وغندله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر اعلان کړي. د کمیسیون چارواکو ازادي رادیو ته پرون شنبه وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله نشي ویلی چې څومره وګړو رایه ورکړې ده. په افغانستان کې د ټاکنو یو شمیر کورنیو څارونکو ادارو ویلي چې پرونی انتخابات د پخوا په پرتله شفاف ول، خو د خلکو ګډون کمزوری و. د آزادو او عادلانه ټاکنو د ادارې فیفا مشر یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل چې دوی اټکل کوي چې 2 میلیون کسانو به چې د رای ورکولو په شرایطو برابر ول او نمونه یې ثبت کړي و رای ورکړي وي. یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل چې 400 انتخاباتي مرکزونه تړلي ول. په افغانستان کې 9,600,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر ول نمونه ثبت کړي و. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني ویلي چې که ستري ستونزې پیښې نشي د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې به د میزان په 28 نیټه اعلان کړي. د ناتو سرمشر ینس ستولتنبرګ د افغانستان خلک چې پرونی په انتخاباتو کې ګډون وکړ ستایل دي. ستولتنبرګ پر ټویټر لیکلی چې ناتو تړون په افغانستان کې سولې ته د شرایطو د برابرولو لپاره د دې هیواد ترڅنګ ولاړ دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم افغانانو ته د زړورتیا لپاره چې د تهدیدونو په اوج کې له کورونو ووتل او د خپل دیموکراتیک حق لپاره یې رایه ورکړه مبارکي ویلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سیاسي استازي دفتر یوناما هم ویلي چې وخت سړی سینې او حوصلې ته اړتیا ده څو د انتخابات تو کمیسیونونه شکایتونه وڅېړي او پایلې اعلان کړي. د پاکستان حکومت هم افغانانو ته مبارکي ویلي چې په څلورم وارې په بریالیتوب د جمهوری ریاست ټاکنې ترسره کړي. د پاکستان د حکومت په رسمي بیان کې چې پرون خبر شوې لیکل شوې پیاوړی خپلواک او سولیز افغانستان غواړي او د ټولو سیمې سولې او ثبات مهم ګڼي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی وای پرون د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې وسلوالو طالبانو 8 حمله کړې دي. اندرابی وویل چې د انتخاباتو په ورځ 2 وژل شوي، یو سیمه ایز پولیس، د اردو 2 او 10 ملکی وګړي ژوبل شوي دي.
فضای مطمئن برای مردم افغانستان
لژمنی سرسم د افغانستان امنیت ځواکونو لکه څرنګه چې ژمنه کړې وه په پوره بې طرفۍ د افغانستان خلکو ته زمینه برابره کړه چې د خپل نوي مشر د ټاکلو لپاره رای ورکړي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په ټول افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر 14 ښودلی دی. د ټاکنو د ورځې د امنیت لپاره 2,000 پولیس او د ملي اردو ځواکونه ګمارل شوي وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په یو بیان کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو د امنیت لپاره یوازې د کابل په شاوخوا کې 14 عملیات وکړل او 14 وسلوال طالبان چې د ټاکنو د ګډوډولو لپاره کابل ته ننوتي وو ونیول. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته په مرکه کې وویل چې افغانانو پرون وسلوالو طالبانو ته دا قوي پیغام ورکړ چې څه ډول هیواد غواړي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان صدراعظم عمران خان په چمن کې پرونی 14 چې د جمعیت علمای پاکستان ګوند مشر مولانا محمد حنیف پکې ووژل شو غندلې ده. پاکستانی پولیس وایي چې پرون شنبه د چمن په تاج روډ کې 14 وژلي او نور ژوبل کړي دي. پولیس ویلي چې بم په یو موټر سایکل کې پټ کړای شوی و. 14 په داسې وخت کې شوې چې مولانا حنیف له یوې ودانۍ د وتلو په حال کې وو او دوه نور وګړي هم ورسره ملګري ول چې هغوی هم وژل شوي دي. د بلوچستان د پولیسو یو مامور محمد اقبال ویلی چې د حمله هدف مولانا محمد حنیف و. د مولانا حنیف ګوند پلان درلود چې راتلونکې میاشت په اسلام آباد کې د حکومت خلاف لاریون وکړي. په یمن کې شیعه حوثی ملیشاو ادعا کړې وه چې د سعودي عربستان جنوبي ولایت نجران ته نږدې سترې حملې کړي او زیات شمېر پوځیان او پوځي موټرې نیولې دي. د حوثیانو د پوځ ویان پرون شنبه په یو بیان کې ویلي چې په حمله کې د دښمن درې منصبدار وژل شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي په مشرۍ عربي ائتلاف له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثی ملیشا ځواکونو پر ضد عملیات کوي. او د تیلو د سترو ټانکرونو لیږدونکي بیړۍ چې د برېټانیا بیرغ پرې لګېدلی و او ایران نیولې وه د متحده عربي اماراتو بندر ته ورسېده. دا بیړۍ نږدې دوې میاشتې وړاندې د ایران سمندري ځواکونو بندرې عباس ته نږدې نیولې وه. بیړۍ د سپتمبر په 28مه د ایران له اوبو وخوځېده او پرون د دوبۍ اوبو ته ورګډه شوه. د متحده عربي اماراتو بندر ته د بیړۍ د رسېدو خبر بېلابېلو ویبپاڼو خپور کړی دی. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 10 منځنۍ څپه 12:00 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. و به جاو و دقیقی دی پر روان خبری مجله که آوری. ولسمشر غنی له انتخاباتی کمیسونونو غوښتل چې شکایتونه په بی طرفی او امانتداری و سیری.
در وندو ادارو څخه متوقع داده چې د ټولو شکایتونه جدی ونیسی او درناوی ورته وشي.
د ولسمشر انتخابات د افغانستان د ولسواکۍ د راتلونکي لپاره څومره مهم دی. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو استاد ستانکزی مو پوښتلی.
دغه خلک جای نه چې خلکو دغه ټول ځای شرایط سره لاړل او راي ورکړي دا خلک ولا سلامونه نه ده.
د هلمند چارواکي وایي طالبان په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په مخنیوي کې پاتې راغلي.
ملکی وګړو چې هغه خپل د ملي مشر د ټاکلو په خاطر راوتلی او داغي باندې د اطرافونو د لرونو زینونه و شرطکی راکېټي بریدونه وکړه.
د کورنۍ چارو وزارت وای طالبانو په اتش بیته برخو کې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړه. د دې وزینو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسو زموږ له آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او زموږ مطالب لوستای شي. آزادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، په افغانستان کې د ولسمشر د ټاکنو په اړه په پراخه پیمانه مثبت خبرګونونه خبره شوې دي. له ملګرو ملتو تر ناټو او د پاکستان تر حکومت ډیرو نړیوالو سازمانونو او یو شمېر دولتونو افغانانو ته مبارکي ویلي چې د خپل حق لپاره رای ورکړي او د ولسواکۍ د اصل دفاع وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا رسمن کوم ارقام نه دي خبره کړي چې مره خلکو رای استعمال کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانېدل چې د ټاکنو په ورځ د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما ټول هغه افغانان ستایلي چې پرون یې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې رای ورکړ. د یونما په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره شوه د افغانستان له هغو وګړو او نړیوالو ادارو مننه شوې چې د جمهوری ریاست انتخاباتي ممکن کړل او خلکو ته د رای ورکولو زمینه برابر کړه. په اعلامیه کې هغه کسان غندل شوي چې د ټاکنو د بهیر لپاره د خنډ پېښولو هڅه کړې وه. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې افغانان ته د ضرورتیا لپاره چې د تهدیدونو په اوج کې له کورنو وتل او د خپل ډیموکراتیک حق لپاره یې رای ورکړه مبارکي وایي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون پر ټوټر په دې پیغام کې پټاکونه کې پر ټولو شکل خو اوږه کړی چې په دې وخت کې چې د انتخاباتو مامورین د پایلو په نهایي کولو کار کوي قرار ووسی او د افغانستان د قوانینو په ګډون ټولو انتخاباتي اصولو ته متحد پاتې سي. د امریکا سفارت لیکلي د انتخاباتو دیموکراتیک پروسه لا نه ده ختمه شوې او باید په حوصله د پایلو اعلان ته ماتل شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون ماښام په یو بیان کې د ټاکنو په بهیر کې بې‌نظمۍ او سرغړونو ته اشاره کړې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د بیلګې په ډول ویلي چې دا ځینې خلکو نومونه په لیستونو کې نه و ثبت سوي. په ځینې مرکزونو کې کار کوونکي په وخت کارته نه و حاضر سوي او په ځینې ځایونو کې د بایومیټریک ماشینونو سم کار نه کاوه. د ورځې په پای کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له دولتي تلویزیونونو په وینا کې وویل چې هر تخلف یا ناسم چلند باید له قانوني لارو وڅېړل سي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون باید په وخت اجرات وکړي.
د اړوندو ادارو څخه مو توقع دا ده چې د ټولو شکایتونه جدي ونیسي او درناوی ورته وشي. اوس نو پاتې چارې او مسؤلیت چې د دغې پروسې بریالی توب دی انتخاباتي کمیسیونونو پورې ارتباط لري. له دغو دواړو کمیسیونونو څخه غواړو چې په پوره امانتدارۍ او بېطرفۍ سره عمل وکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی پرون مخصوصا ازادي راډیو ته وویل چې 1809 شکایتونه ثبت شوي دي. الیاسی وویل چې د شکایتونو د ثبت لپاره دوه ورځې وخت لري.
شکایاتی که بر اساس یافته های خود کمیسیون شکایات بوده از طریق کمیسیون
موږ رقم به در راتلونکو 48 ساعتونو پترس کې مکمل سی، یعنی سره او نسره شکایتونه به معلوم کړو. فعلا 1809 شکایتونه لرو، خو په 48 ساعتونو کې خلک کولای شي چې د اسنادو او شواهدو پر اساس خپل شکایتونه ثبت کړي. الیاسی وویل چې دوه ورځې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څیړنې بهیر پیل شي چې دوه اونۍ به دوام وکړي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو بهیر پرون سهار په وو بجو پیل شو او باید په درویو بجو پای ته رسیدلی وای، خو دوه ساعته نور هم د رای ورکولو وخت تمدید شو. مرکزونه په 15 بجو وتړل سول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا رسمن د اعلان نه دی کړی چې څومره وګړو برخه اخیستی وه، خو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون څارونکو ویلي چې ظاهرا د خلکو ګډون په خاص ډول د ښځو شمیر کم و.
د افغانستان د سولې ثبات او په دې هیواد کې د ولسواکۍ د راتلونکي لپاره به د پرونیو انتخاباتو اغیز څه وي؟ په دې اړه اجمل اند کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنسي له استاد پوهن نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتلې چې پرونی انتخابات د ده په نظر څنګه و؟ ښاغلی ستانکزی وایي
ډېر خوشحاله جای ده چې خلکو له شرایطو سره لاړل او رایې ورکړې. دا خپل ولسته راوړنه ده. تاسو ولیدل چې تقریبا څلورمه برخه انتخاباتي مراکز و یا انتخابات په کومه سویه په شدید تعریف باندې د ښځو ګډون کمرنګه و. ناظرین کم په ساحه کې لیدل کېدل، خصوصا په اطرافو کې نړیوال ناظرین اصلا موجود نه درلوده، ځینې تخنیکي ستونزې هم موجود درلوده. په ټوله کې زه فکر کوم چې نفس د انتخاباتو صحیح اما ډېرې تخنیکي او
انتخابات که سوله دا تر انتخابات ستنگزه سب مخکی گرم موضوع و دی بحث زینو داسی فکر کوو چی که دیشی داغ دی سولی بهیر چیل طالبانو سر پایل شبه دی انتخاباتو تر سرکی دل بای زیان من کی زینو نورو بیاده استدلال کوو چی نا دی انتخاباتو لاری که یو پیاولی حکومت رامنسته شی دا با دی سولی سرم رسته و کی او لا یو پیاولی دریز نبا افغان حکومت و کولی شی چیل طالبانو سر دی سولی خبری پر مخ یوسی. استاسو فکر دی نانانه یو انتخاباتو اغیز با دی سولی پا راتلون کی چوی؟
دقیقا دوی با افغانستان دولت نه دیو الگ پا اینوان سولا ما نم داری مرک بردیه چه مذاکراتو دی افغانستان حکومت دیو نمشو حالت که مذاکرات تکایی یعنی مذاکرات بین دفعانی شروع سیوه دبری کم اوز کنی سولی مثلا مطلعه چیزی هر چی چیز افغانستان جمهور بیشوی یا هر حکومت چیز انخوابات پایل کرامنس کردی نیو مو قوی موقت نه باید سولې ته وروځانګي چې دا د سولې مشروعیت ته ګټه رسوي.
سرګزه صاحب دا څویم انتخابات دي ولسمشري چې په افغانستان کې کیږي، که څه هم د ډیرو په نظر شرایط ورته ډیر برابر نه و، تاسو هم ځینو ستونزو ته اشاره وکړه. په مجموعي توګه څه فکر کوئ چې د ډیموکراسۍ او د ولسواکۍ د راتلونکي لپاره د انتخاباتو ترسره کیدل به څه اغیز ولري؟
دیموکراسۍ د پیاوړتیا لپاره او همدارنګه د ډیموکراسۍ د تمرین لپاره زموږ شرایط سره په پام درلودو سره زه فکر کوم چې انتخابات په هر صورت کې چې مخکې ما اشاره درلوده د ډیموکراسۍ د تقوی لپاره یو ښه ګام ګڼل کېدای شي د خپلو ټولو تخنیکي ستونزو سره سره.
پوهان صاحب، د تیر انتخاباتو تجربو ته په پام چې په ځانګړي توګه د 2014 کال انتخابات لانجمن شول او په د کاندیدانو ترمنځ په داوو او بلاخره د نړیوالو په منځګړتیو باندې یو ملي وحدت حکومت ته لاره پرانستله،
د کابل په هنتون د سیاسي علوم او حقوقو د پوهنځي استاد په هن نصر الله ستانګزی و چې اجمل انور سره مرکه کوله.
ازادي خبری مجله اوري
اوس په هم له اجمل اند وورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو یو رپورټ خپور کړی چې پکې ویلي امنیتي اندېښنو په دې انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون اغېز کړی و. ورځپاڼې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په افغانستان کې هغه سیاسي ناندرو ته اشاره کړې چې په پایله کې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي یووالي حکومت رامنځته شو او دولتي ادارې په ځانګړې توګه د پولیسو او اردو مشرتابه د دواړو لورو ترمنځ وویشل شو. ورځپاڼې د لویدیځو او افغان چارواکو له خولې ویلي دا خطر چې په افغانستان کې د امنیتي ادارې په سیاسي کړکیچونو کې راخ کړ شي په وروستیو کلونو کې کم شوی. ورځپاڼې زیاته کړې د امنیتي ادارو ځوانو مشرانو د دې ځواکونو د بسله کېدو لوري ته پرمختګ کړی او نوي مشران د پخوانیو په مقایسه لږ د ډلو ټپلو پلویان دي. ګارډن برتانوي ورځپاڼې هم د افغانستان د ولسمشرۍ پر انتخاباتو یو رپورټ خپور کړی وایي دا په افغانستان کې د طالبانو د نظام لړنګې دوره وروسته د ولسمشرۍ څلورم انتخابات دي چې ترسره کیږي. د ورځپاڼې په وینا له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅو او دې ته په پام چې په دې هیواد کې تر بل هر وخت تاوتریخوالی زیات شوی دا انتخابات ډیر مهم دي. ګارډین همدارنګ په انتخاباتو کې د تاوتریخوالي پیښو ته په اشاره د کندهار یو جماعت کې بمی چاودنه یاده کړې چې تر 15 زیات کسان په کې ټپیان شول. ورځپاڼې همدارنګ په کابل، غزنی، کندوز، جلال آباد او نورو سیمو کې هم د تاوتریخوالي پیښو ته اشاره کړې. بلې برتانوي ورځپاڼې ټلګراف هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه تبصره کړې ده او ویلي دي چې وسلوالو د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړه او څو ځایې بریدونه او چاودنې وکړې. ټلګراف ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو لخوا ویلي چې د بایومټریک دستګاه په کارولو او د انتخاباتو کارکوونکو د خیر روزنې له کبله د انتخابات په افغانستان کې تر نورو یا پخوانیو انتخاباتو پاک ترسره شول.
د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو د هیواد په اته شپېته سیمو کې غوښتل چې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ګډوډ کړي. دا وزارت وایي چې د ټاکنو په ورځ د نږدې څلویښت تنه ملکیان ژوبل شوي دي. په دې اړه د امید زهیر مل راپور واوري.
په افغانستان کې د شنبې ورځې ولسمشرۍ ټاکنې له امنیتي ګواښونو لرې نه وي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانېدل چې د ټاکنو په ورځ د رایې ورکونې د آتش پیت مرکزونو پر وړاندې د طالبانو د بریدونو مخنیوی وکړي.
دښمن په ټول افغانستان کې د آتش پیت ټاکنیزو مرکزونو پر وړاندې ګواښ جوړ کړی وو او هڅه یې کوله چې له بېلابېلو لارو ټاکنې ګډوډې کړي، خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د دې بریدونو مخنیوی وکړي. دښمن یوازې وتوانې چې د راکټونو په توغولو او غږیزو بمونو سره یو شمېر برخو کې د خلکو لپاره اندېښنې پیدا کړي.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ټاکنو په ورځ د طالبانو ډېر خوځښت او خطر په تخار، لوګر، کونړ، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، فاریاب، کندوز او کندهار ولایتونو کې وو. په ورته وخت کې په بغلان، بدخشان، غور، فاریاب، غزنی او کابل کې هم د نامنۍ او چاودنو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د حکومت د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې دوه پولیس هم چې د ټاکنیزو مرکزونو امنیت یې نیولی وو وژل شوي دي. د هغه له قوله په همدې ورځ درې افغان نظامیان او 10 ملکیان ټپیان شوي هم دي. خو له دې سره سره ملي دفاع وزارت وایي د ولسمشرۍ ټاکنې د ولسي جرګې ټاکنو په پرتله له امنیتي اړخه ښې وشوې. د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د شنبې په ماښام یو خبري غونډه کې وویل
د مقایسه با انتخابات گذشته
د تیرو ټاکنو په پرتله په ظلمونو د دښمن بریدونه کم وو. دا په دې معنی نه ده چې دښمن مو بریدونه نه دي کړی او دوی یعنی طالبان شمتولای نه درلود، بلکې څو ځای بریدونه وکړل. یوازې په 22 برخو کې د ځانګړو ځواکونو لخوا عملیات وشول او دا سبب شول چې دښمن خپل شومې مخته ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې دا چې لدی وړاندې طالبانو ګواښ کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنو امنیت په ګډوډ کړي او له خلکو یې غوښتي و چې ټاکنو کې ګډون ونه کړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د هلمند چارواکي بیا وایي چې د ټاکنو په ورځ غنی امنیتي پیښې رامنځته شوې دي. د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د هلمند دولتي چارواکو پرون په یوه مطبوعاتي خبري غونډه کې وویل د طالبانو په یو شمېر بریدونو کې ملکی وګړو ته زیان اوښتې خو د رایې اچونې پر بهیر اغیز نه دی کړی. خو طالبان بیا وایي چې په لشکرګاه او ولسوالیو کې د ولسمشرۍ ټاکنو بهیر ګډوډ کړی دی. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایره پور واوري.
د هلمند چارواکي وایي په ټاکنو کې د خلکو ګډون ډیر و او امنیتي ځواکونو د پلان مطابق وکولای شول څنګه چې ورته ویل شوي ول هغه ډول امنیت وساتي. ترای د مرکزونو تر تړل کېدلو وروسته د هلمند د والي او امنیه قمندان تر څنګ ګڼو نورو دولتي مسؤلینو په یو مطبوعاتي کنفرانس کې برخه واخیستل. والي تورن جنرال محمد یاسین ول وسلوالو طالبانو د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو هڅه وکړه خو بریالي نه شول.
ملکی وګړو چې هغه خپل د ملي ورځې یا د ملي مشر د ټاکلو په خاطر راوتلي وو د هغوی باندې د اطرافو نه د لرونو ځایونو نه و شارتکی راکټي بریدونه وکړه چې د کمربند په شاوخوا او د خار په سنډو کې او د ګرش په ولسوالۍ کې حسابات کړی چې دا غي جملې نه منګه یو تن ماشوم شهید او څلور تنه زخمیان لرو چې په زخمیانو کې هم یو یو نارینه دی او دوه مرمنې یو ماشوم.
د لشکرګاه ولسوالۍ په یو شمیر سیمو او مرکزونو کې د رای ورکوونکو د کمرنګ ګډون یو لامل د وسلوالو طالبانو د یو شمیر حرکتونو سره انګیرل کېدای سي. د رای د مرکزونو د پرانیستل کېدو سره جوخت تر مازدیګره لشکرګاه ته اته توغندۍ راوتغول سولې چې یو ماشوم یې ووژه او درې نور ملکي کسان یې ټپیان کړل. دغه ورځ په ګرش ناوي او نادري ولسوالیو کې د رای مرکزونو ته نږدې د ځینو بریدونو خبرونه ورکول سول. طالبانو په ټولو هغو سیمو کې د ګڼو بریدونو خبر ورکړی دی چې د رای دپاره پکې مرکزونه جوړ سوي ول. خو د هلمند امنیه قمندان سمونمل احسام الدین هلمندي ول په ډیرو سیمو کې د طالبانو د بریدونو مخه نیولې ده.
پر انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه وایي چې نه یوازې په کابل بلکې په ولایتونو کې هم د بیلابیلو ستونزو له امله د ښځو ګډون کم و. خو له دې سره سره ځینې ښځې په دې خوشي څرګندوي چې دا موقع ورته مساعده شوه چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې
د کابل په ګډون د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات د شنبې په سهار اوو بجو کې پیل شول. دا چې درې نیم میلیونه افغان ښځو د رای ورکولو لپاره نوملیکنه کړې وه هغوی چې رایه هم وکاروله د دغه پروسې له ستونزو یې شکایت کاوه. نوریا او منیرا چې د کابل ښار زرغونې لیسا کې غوښتل رایه وکاروي په نوملړ کې یې نمونه نه و موجود. زموږ ستونزه دا ده چې په دې نامنیو کې له څومره ستونزو سره راغلي یو خو دلته لا هم کارکوونکي نه دي راغلي او نمونه مو په نوملړ کې نشته دی. نمونه مو په نوملړ کې نشته دی په داسې حال کې چې ما همدلته نوملیکنه کړې وه.
له بایومیټریک سیستم سره د یو شمېر ښځینه کارکوونکو نه بلدتیا بیا بله ستونزه وه چې په ځینو محلونو کې ښځې ورسره مخ وې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي دغو ستونزو نه یوازې په ولایتونو بلکې په کابل کې هم د ښځو پر ګډون اغیز کړی وو. د دغه بنسټ ویاند سمیرا رسا
له بده مرغه نه یوازې په ولایتونو کې بلکې په پلازمینه کابل کې هم په دغه انتخاباتو کې د ښځو ګډون کمرنګ وو. یو لامل یې خصوصا په ولایتونو کې ناامنی وو او بل یې د خزینه کارکوونکو نه موجودیت.
خو په یو شمېر ولایتونو کې د ښځو ګډون په دغه پروسه کې د پام وړ وو.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت پر امریکا انتقاد کړی چې ولې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته اجازه ورنکړه چې د نیویارک په یو روغتون کې د بستر شوي ایرانی ډیپلومات لیدنې ته ورشي. جواد ظریف د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ظریف ته به یوازې په دې شرط روان چې سره په روغتون کې د کتنې اجازه ورکړي چې د ایران حکومت له هغو امریکایانو چې په ناسم ډول یې نیولې دي یو تن خوشي کړي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا پرون د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی په حواله وویل چې واشنگټن د یوې بشري مسالې د سیاسي ګټې لپاره استفاده کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پرون وروسته ټویټ وکړ چې له روانچی سره د ویډیو کانفرنس لاري خبرې کړې دي. ظریف په دې ټویټ کې ولیکل: له ټکنالوژي مننه، ما له خپل 30 کلن ملګری او په ملګرو ملتونو کې له خپل سفیر روانچی سره چې یوازې څو بلاک لري پروختون کې بستر دی بل اخره خبري وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیر کال له ایران سره د نړیوالو لټمی موافقه ووت او له ایران سره د نړیوالو د 2015 میلادي کال اټمی موافقه نیمګړې وبلله. له هغه راهیسې د تهران او واشنگتن ترمنځ سیاسي روابط لا خراب شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر لټمی موافقه تر وټولو وروسته پر ایران ټول هغه بندیزونه لسره ولګول چې د موافقه پر اساس لغوه شوی ول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر غواړي چې پر ایران فشار زیات کړي چې تهران د کړي اټمی موافقه په اړه بیا مذاکره ته حاضر شي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې له ایران سره شوی موافقه هغومره کلک نه ده چې ایران د اټمی وسلو او د بلستیک میزایلو د جوړولو له پروګرامه منه کړي، خو ایران ټینګار کوي چې اټمی پروګرام یې سولې هدف لري او یوازې د ملکی اهدافو لپاره دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپتمبر 15 د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسامبلی ته په وینا کې وویل چې هیواد باید د خپل اټمی پروګرام په اړه تر هغه وخت مذاکره ونه کړي چې تر بندیزونو لاندې وي. حسن روحانی پر امریکا تور پورې کړ چې په بیرحمانه ډول یې په اقتصادي تروریزم لاس پورې کړی دی.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکیب. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي نن به په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر اعلان کړي. د کمیسون چارواکو پرون ازادي رادیو ته وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله نشي ویلی چې څومره وګړو رایه ورکړې ده. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان خلک چې پرونی په انتخاباتو کې ګډون وکړ ستایلی دي. ستولتنبرګ پر ټویټر لیکلی چې ناتو تړون په افغانستان کې سولې ته د شرایطو د برابرولو لپاره د دې هیواد ترڅنګ ولاړ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی وایي پرون د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې وسلوالو طالبانو آتش بیته حمله کړې دي. د ټاکنو د ورځې د امنیت لپاره 2000 پولیس او د ملي اردو ځواکونه ګمارل شوي وو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په چمن کې د پرونی چاودنې چې د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا محمد عنیف پکې ووشل شو غندنه کړې ده. او په یمن کې شیعه حوثی ملیشه ادعا کوي چې د سعودي عربستان